خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالډ ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف د کورسه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړې او پرون په همدې اړه یوه غونډه کې ښاغلي دوستم دا خبره کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د 25 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخې په دغو ښوونځیو او مدرسو باندې به څه باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. د فوټسال په نړیوال جام کې نن 4 لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. او د اسرائیل پاوز تایید کړی چې په غزه باندې 13 دسمبر د دوی په یو هوایي حمله کې په ډیر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی متفاوت زاویې د ونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرېږي چې تر اوسنیو عامو کمپیوټرونو یې سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوه داسې مینانو مهم خبروم چې د 18 کاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې سا ورکړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسېږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته دا د دغو سفارتونو مصارف د کومه منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومه منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځای نه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې. تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي الطف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شی راغلی ویلي که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او د دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ 4 واده دغه پروژه دیرش کاله وشول چې څو ځل پرانستل شو. خو دا ځل پکې د پروژې مهم رول ودی. هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. نو دغلته د هند او د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا له دې کبله ماته ښکاري چې نشته. پکې
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د شیل دپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال هغه لوی مالی انسټیټیوشنونه چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تدبیر شو.
په لندن او ناروې کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وي افغان سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګریو له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولی. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دو استازولیو د افغانستان قانوني مالي او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې له امله به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وایي د استازولۍ بندېدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولی، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالي ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه له استازولیو د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وي برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي راډیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغو استازولیو بې اعتباره اعلانولو یا بې ځایه ضد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونزو سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولیو پرانیستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یوه سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپوي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي.
او سره له دې چې طالبانو بیا به ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمې کړي، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 60,000 نوې مدرسې جوړې کړي دي چې ورسره دم ګړی هیواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم ګړی ټول هیواد کې 22,250 مدرسې فعال دي چې 3,680,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په 6 میلیونه ډالرو د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله الحمدلله، زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربی وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو حکم ورته ویل چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو دا جماعتونو مدرسو طالبان ملایان وروځئ، اوس خو تاسو حکومت کې دس ملایان وروځئ، دس طالبان وروځئ، چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي، او دې کې که حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل حل وو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دوی دپاره کوم، د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د ښوونځیو له نصاب نه د ژوند پوهنې او نور مضامین هم ویستلي دي، او د امارت پیژندنې مضمون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړي دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي ښوونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانو نه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي الته پکې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري، او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي له 20,000 مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو ترړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په 30 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشرۍ نماینده وه چې طالبانو ته یې د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نوم ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کمپ ډیوډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونی د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړې او ناسنجول شوي وو اقدامات روسیا زړوره کړه چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ و چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل، او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوتوله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاد اچول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان یې تیاره کې اچولي وو، افغان حکومت یې منځوي کړی وو، او په خپل سر یې طالبانو سره پرېکړې کړي دي. دې راپور کې د بایدن او ټرمپ په ادارو هم سخت نیوکه شوې چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوي. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګي بریدونه هم یاد او پکې ویل شوي چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تېره اونۍ د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنې نو جرګې ته به په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعار یوه برخه ده چې دواړه غواړي غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده، دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی و، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا څلورو کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې شک نشته، اما د هغې نه علاوه نور مسایل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راویستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوي حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خوا دی خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوحې د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او د هغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضحه ده چې دا د کمپاین یوه برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي، نو هغه به د یو نوي پراخه ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخه نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي حتمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا دېرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه. چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وې، خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده ووته. دا ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شویو مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شوونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورټ دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تېره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه انتر سپین بولدک هم تیره شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شنونکو په باور ښه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وایي.
دې پرانیستي کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی د افغانستان د تسهیل کوونکی سي هند او پاکستان سي دي د اخستون کې دي اصلي کسان او اصلي غاړي نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپی پروژه ستغه مخفف د ټاپی د اوس معنا درلودلې سي، ځکه اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزه کوي د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پانګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله، لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوری دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دغسې پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دغې دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغې خاورې تېره شي، یعنی مونږ دې ته خپله ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
دیرش کاله یا 15 کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و، اما په دې 15 کلونو کې دغه زمینه نو مسایل سوی چې د ټاپي پروژه شروع شي. اما نن نړیوال په دې قانع شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي، او نن یې هغه شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
چې لدې منځه یوې خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنډاپور، شیر افضل مروت او نور ډېر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوي او یا ندرکه دي. بل خوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې له سیمې نه پاکستانی پوځیان ووځي، ځکه د دوی په باور دغلته پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړی شوي دي.
لا بل چې په وسلله مګر بیا موږ راو وګورې ٹھیک سره
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا آرمی دا هر څه دا کوي هر څه دا کوي هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندي شوي چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورټ کولو باندې ګواښلي. تیرونه منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم دغه راز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه به په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د میلمنو د خوراک څخه او سیدنو لپاره پراخ انتظامات نیول شوي وي. د دې جرګې لپاره د میلمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوي چې تیرونه ورته له میرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوریو د پښتنو د وربللو پیغامونه خپاره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسون راپارولې. هغه ویلي هر بار چې نړیوالې ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړی د نجونو د زده کړو په موضوع کې له دې خوا لغته خوړلې ده او که دا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د ده د خوښې طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو او حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکې کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلي دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللي. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه، بېرته لندن ته هغه ځای ته چې د تابعیت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته ور یاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړې او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلي هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه وو. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکۍ وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړي دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1/20 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوئ او سر پې خلاصوئ او که نه شاته پاتې کیږو. که څه هم هره اداره غواړي د نویو او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې امله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه یې پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړه کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي، او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینه کامیاب شوی او له 8 شپې ته کال ګډ ژوند وروسته په یو ځای سا ورکړه. نه هتیا کله نه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړی فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې ښار یا شایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به یې لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو، او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.